د فرهاد دریا په غږ سندره مولا ازادي راډیو واوریدله. که غواړئ نورې سندرې واورېدي، ازادي راډیو دوه پروګرامونه د غرمې له 12 بجو تر 2 بجو موسیقي ته ځانګړې شوي دي. د سهار 10 بجې شوې په دې خپرونه کې موزه نوریاس نوري بیا هرکلی کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د سولې په برخه کې څه کړي دي، د سولې د عالي شورا له یو جګپوړي غړي سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي، او د داعش د ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو او اندېښنو په اړه مو هم یو ګردی میز درته برابر کړی دی. خو لومړی قاسم سولمل ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن روسیې ته خپل 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوالو شلوره سیالیو د غوروي په لوبو کې نن افغانستان له هالند سره مسابقه کوي، او مالیزیا پرون د ملګرو ملتونو د پریکړلیک یوه مسوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې له مخې به په اوکراین کې د نسکول سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمې لپاره یوه خپلواکه نړیواله محاکمه جوړیږي. ده هم د دې محل بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په 15مه غونډه او د بریکس سازمان په ناسا کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د جمهور رئیس په بیان کې راغلی چې ولسمشر به په یادو غونډو کې د ګډون ترڅنګ د دغه سازمانونو د خړې وادونو له مشرانو سره په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت، اقتصادي مسایلو او د نوو غاښونو په ځنګړې توګه د اسلامي دولت یا داعش د مهار کولو پر مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې راغلی چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د بهرنی چار وزیر صلاح الدین رباني، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د منځنۍ اسیا په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد شاکر کارګر عملتیا کوي. په کابل کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري وستایلې. د یونما مشر نیکولاس هیسم په یو خبرپانه کې چې پرون خبره سوه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نور ګامونه هم واخیستل سي. رويټرز خبري اژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اگست میاشتې په 15مه او 14مه پلان سوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یو اعلان کې د طالبان او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو هرکلی کړی او هیله څرګنده کړی چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. په همدې حال کې د هلمند د مدني ټولنې استازو په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د دې ټولنې خبر پانه وایي چې د هلمند په مدني ټولنې کې پرون په غونډه کې د افغانستان له حکومت غوښتنه وسوه چې د سولې لپاره پیل کړي هڅې جاري وساتي. د ټولنې د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د سولې لپاره هلو ځلو ته اولویت ورکړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو 2 اونۍ کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حمله سوي چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکښې وژل سوي دي. د ننګرهار د والي وایند احمد زی عبدالزی ازادي رډو ته ویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. د یو وروستۍ حمله په اچین ولسوالۍ کې سوي چې 12 وسلوال کسان پکښې وژل سوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو، خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپانې هم پکښې شامل دي. د پداسل کې د چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړ مورس په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګل زمان د وشل کېدو خبر ورکړی وو. د کرکټ د نړیوالو شل او ور سیالۍ لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره سیالي کوي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان په بی ګروپ کې له شپږو هیوادونو هالند، متحده عربي اماراتو، سکاټلند، کینیا، عمان او کاناډا سره سیالي کوي. له دې مخکې افغانستان له جرسي سره یوه تمریناتي لوبه درلوده چې د 2 وکټو په توپیر ورڅخه وګټله. د کرکټ شل ور نړیوال جام سیالۍ په 2016 میلادي کال کې په هند کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف وایي تهران او نړیوالو قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې سوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لار پرانستلی سي. ظریف په یو مقاله کې چې پرون فاینانشل ټایمز ولسپانی خبره کړه لیکلي، ایران مناسب او منصفانه موافقې ته تیار دی او غواړي چې د هغو ګډو ستونزو د حل لاره وموندل سي چې ډېر لوی خطرونه پېښولی سي. د ظریف په باور دا چې افلاطیت د منځني ختیځ په زړه کې ریښې کړي، هغه ګډ خطر دی چې اروپا ته هم لاره موندلی سي. د ایران، برېټانیا، جرمني، امریکا، چین او روسیه استازي په ویانا کې د داسې موافقې لپاره په مذاکرو لګیا دي چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د تهران اټومي پروګرام بند سي. خود امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د له دیموکرات او سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د خبرې یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کانس ویل اوباما ډاډه نه و چې ایرانیان به یو شمېر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع سوي غاړه کېږدي او د دې چانس چې یو موافقه به وسي نیم په نیمه ګڼي. یو بل سناتور بن ګارډن ویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې لدې چې د یو موافقه لاسلیک کړي، غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یو موافقې ته د رسیدو لپاره د دریم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی. ماليزیا پرون د ملګر ملتونو د پریکړلیک یو مساوده د دې سازمان پر غړو وویشله چې لمخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. د دغه اقدام په وړاندې روسیې سخت خبرګون ښکاره کړ او ویویل چې د دغه پیښې د عاملینو په وړاندې اقدام له وخته مخکې خبره ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګینادی ګاتیلوف پرون د ټویټر له لارې ویل چې روسیه د یوې محکمې د جوړېدو مفکوره ځکه ردوي چې تر اوسه د پیښې په اړه څېړنه نه ده بشپړه سوې. د هالند په مشرۍ نړیوالې څېړنې نتیجه به تر اکتوبر میاشتې پورې اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې څارنوالان په دې باور دي چې شواهد ښیي چې دغه الوتکه به د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا ځمکې نه هوا ته د توغندۍ په ذریعه رانسکوره سوي وي. روسیه په دې پیښه کې چې نږدې 300 کسان پکښې ووژل سول هر ډول لاس لرل ردوي. د ملګرو ملتونو له وړاندیز څخه د روسیې رضایت ځکه مهم دی چې دا هیواد د امنیت شورا دایمي غړی دی چې د ویټو حق لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولای سي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جین پینګ دواړه پرون د روسیې او د روسیې د او فشار ته رسیدلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریزو کې ګډون وکړي. پوتین شي جین پینګ ته د ورتګ د هرکلی په ترڅ کې ویل چې د هڅو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولای سو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزې غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبي افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربېره قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزي په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمیدو او د اوکراین په خطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ سوی دی. د چین د اسامو ارزښت هم تېره میاشت یو پر درېمه رالوېدلی دی. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط وروستي خبرونه.
لقاسم سولامل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبیا هم غوړې د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د دغو خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام وباله. دین محمد چې د افغانستان د حکومت لخوا د استازو د پلاوی پر ډله کې شامل دی، د اسلام آباد په امریکا له وسلوالو طالبانو سره د وروستیو خبرو په اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې کړي. د هغه له څرګندونو به مو خبر کړو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې پروسه ډېره پیچلې ده او وخت اړتیا لري، خو بیا هم دغه شورا د خپل تاسیس را په دې خوا توانېدلې چې په دې برخه کې یو څه پرمختګ وکړي.
تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو ځای شوي دي او شپږ زره سلاګانې هم دوی تحویل کړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د شورا فعالیتونه څېړلي دي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوښتي یا غواړي ورواوړي؟ داعش ته ولې وسله وال وراوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې څېړلې ده.
دا پروژه چې د کوم ملک د خوا سیمای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره یې کیږي. هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل اغنیایي اوج ته رسېدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ کېدای سي چې مخته ولاړ سي.
غراز د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبرو خو رازو لمړی په اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو موضوع ته. په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یوناما هم د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمن د مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډون کوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره د نور ګامونه هم اوچت کړي. جزئیات به د فرشته جلال زی په راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمه دي. د یوناما لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی و. په کابل کې د یوناما مشر ویلی چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو ترجیح دي، ځکه د ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلی زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي، داسې مخامخ خبرې د پرمختګ لاره ګڼم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شاید د یوې اوږدې او پیچلې پروسې د پیل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازی هم دی، په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکرې باید په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شاغلی کرزی له دفتره په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي لیدنو هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډون کوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اگست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړرتبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکرې د مری په سیمه کې وشوه چې تر روژه ماتي وروسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر 4 دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېشلمي لپاره راغون شول، د اختر په څیر د خوشحالۍ فضا خوره شوه.
د لومړي ځل د پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو کور بدل دي. مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو لپاره زمينه برابر کړې و. چین چې لوی مدیر رئیس په د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅه پراخې کړې، له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د دغو خبرو تود هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر د له ګړندي کېدو سره مرسته کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسېدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند دغه راز ویل چې هیواد تل د افغانانو ترمنځ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان د حکومت د تلمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاری وساتي. که طالبان د سولې لار نیسي، آیا د جګړې تشه به یې بله د اسلامي دولت ډله ډکوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې ډلې وراوښتي یا غواړي ورواوړي؟ داعش ته ولې وسله وال وراوړي؟ دا مسله مو په یو بحث کې چړلې ده چې اسد الله لودین ترتیب کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو خبرې چې په دې ورسره کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب له داعش څخه ملاتړ اعلان کړ او طالبان شورای نزار او پخوانی کمونستان خپل قسم خوړلي دښمنان وبلل. په همدې حال کې ملا ابو طالب چې ځان د افغانستان د وی روحاني ډلې مشر بولی ویلي کده ملا عمر ویډیوي پیغام و نه ویني له داعش سره به یو ځای شي. پښتنه دا ده چې ولې داعش په کم وخت کې په افغانستان کې ځان ته ملاتړ را جلب کړل او دا پر لپسې ملاتړونه به د دې ډلې فعالیتونه څومره پیاوړي کړي. د او ځینې نورو پښتنو ته به د بحث درانه میلمانه ځوابونه وایي. د بحث میلمانه دي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکي جنرال غلام حسین هزاره. ډیر ستړي مشي خرابات جنرال صاحب هزاره بحث له تاسو نه پیلو. له داعش څخه د حزب اسلامي او د غراز دیوی روحاني ډلې د مشر ملاتړ به د داعش پر فعالیتونو څه اغیز وکړي؟
ډیر ځکه چې دلته هم بی عدالتي دي، هم ډیر فقر دي، هم دلته انحصار قدرت شتون لري. هم دغه بی عدالتي او چې فرد مثال حکمتیار د قدرت نه لري وساتل شو او مقدمان دي. اوس
جنرال صاحب واک په انحصار کې نه دی، دا مهال د ملي وحدت حکومت دی. تقریبا هر دلته هغه حکومت کې شتون لري خپل ځان ویني.
دلته ملي وحدت حکومت نشته، دلته نفاق ملي دي. دغه حکومت چې منځ راغلي دي د قانون اساسي پر خلاف یو حکومت دی. چیرته به کوم ځای کې د قانون اساسي دی؟ موږ تاسو په قانون اساسي کې راغلي دي چې ملي حکومت حکومت
جنرال صاحب حزب دی او بخي تاسو ویل چې د داعش ډلې نه به د حزب اسلامي ملاتړ دغه ډله پیاوړي کړي.
ډیر پیاوړي کړي دلته.
اما حزب اسلامي عملا جګړې په ډګر کې زیات جنگیالي نه لري د طالبانو په پرتله.
خبره په دې سده چې قطره قطره دریا شاو فارسی کې یو متل دی. اوس یوازې د حزب اسلامي نه دی، فرض مثال خلک د حکومت نه خلک او د حکومت ترمنځ ډیر واټن موجودیت لري، فاصله موجودیت لري، بے باوري بے اعتمادي موجودیت لري. دلته فساد دی، دلته جبنی شخړې قومي تعصبات دی، دلته فقر دی، دلته بیکاری دی. زموږ تاسو اوس ګوره یو لس مليون انسانان دلته بیروزګار دي، بیکار دي. دلته د خپل یو ډیر ستره دغه دی او بل خو د داعش لپاره د طالبان د سربازګری لپاره ډیر لوی زمينه ده فرض مثال. او بل ګوره دلته چې داعش یو ډیر لوی پروژه دی او د سره ډیر پیسې دي، وسو مليون ډالر د افغان اوواز دي افغانستان د خپل فعالیتونو د پراخیدو په ارتباط دي دغه کړی دي بلګې کړی دي.
بل جنرال صاحب مننه. روس به تاسو راسو خاغلی پښتون جنرال صاحب هزاره ویل چې داعش ډله په افغانستان کې زیات مالی امکانات او مالی سرچینې لري او د خپل ځواکونو لپاره هتا 100 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي د خپل فعالیتونو لپاره. تاسو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې ملاتړ او د غرازین نورو ډلو ملاتړ تلې ولتیا د دې عمل څه بولی؟ آیا یوازې مالی منابع دوی زیات لري او که ځینې عقیدوي او فکری تړاو هم سره لري؟
تیر او راځم په میډیا کې د حکمتیار صاحب د امبستګي یا هم نظری خبري او شایعات نشریدل. موږ په دې باره کې څه نظرونه ښکار کړی و. البته زه یو ځل بیا تکراروم چې حزب اسلامي د حکمتیار صاحب تر مشرۍ لاندې د افغانستان په تیرو 15 کالو سیاسي بهیر کې ګای د وطن په ګټه او ګای د وطن په ضرر عملیات کړی دي. چې موږ حکمتیار صاحب په هغه وخت کې چې د وطن په ګټه یعنی د مقدس جهاد په وخت کې جهاد کاوه، واقعا قابل قدر قابل احترام شخصیت او ورسته چې بیا د حکومت په خلاف ودرېدی او بیا د طالبانو په دوره کې وجنګېدی او بیا وست جنگیږي. البته موږ دته په دې کار کې واقعا د یو شی توصیه او د یو شی مشورې په حیث وایو چې ته د یو شی غټ شخصیت په هیڅ سره باید د افغانستان په آبادی په ثبات او په امن کې د سولې په فضا کې باید کار وکړي او خپل پخوانی محبوبیت باید په پوره قوت سره بیرته وساتل شي. دا چې حکمتیار صاحب تیر څو ورځو کې په شروع کې د ایران اختلاف اعلان کړي، دا خپل یو غټ سوال و ځکه ایران د سره همیشه شکړې و. د یو دوره په ایران کې مهاجر و او د دې اعلان سره جفت دوی ورځې بعد د ستر داعش همبستګي اعلان شوله. زموږ عقیده دا ده چې په افغانستان کې داعش پدیده یو خارجي پدیده ده او د دې مشرتابه د خارجانو د خواص ختمي.
بله پښتون صاحب، ولې حزب اسلامي دې ته اړ شو چې له داعش څخه ملاتړ وکړي؟
دا چې حکمتیار صاحب په طالبانو کې د دوی محبوبیت او د دوی همبستګي او امرایي ډیره کمش کړيږي. تاسو وګورئ د طالبانو د تحریک د شروعنه یعنی د 1940 کال شروع څخه بیا تر نن ورځې پورې هیڅ وخت طالبانو په رسمي ډول د حکمتیار ستاینه او د دوی ملګرتیا د ځان په ګټه او یا د دوی په موافقه نه ده بللې. نو زه په دې په جرأت سره ویلی سم چې حکمتیار صاحب نور د طالبانو د مشرتابه د یو ځایوالي او یا په دې امید چې دوی د ځان ملګري کي او یا دی د هغو ملګري سي نور یې دا امید قطع سو. د حکمتیار صاحب حکومت سره هم څخه شرایط ډېر لیرې دي. هغه څه چې دوی د حکومت څخه غوښتل هغه د ده په لاس نه ورله. پس نو دی مجبورن مجبوره سو چې باید داعش ته پناه یوسي.
ښاغلی پښتون داسې هم ویل کېږي چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې طالبانو ته ډېر امتیاز ورکړ. د طالبانو یادونه یې تل کوله خو هلته د جګړې په ډګر کې حزب اسلامي هم کله ناکله جنګېده. د حزب اسلامي ګډون یې د سولې په پروسه کې بیخي هیر کړی و. داسې ښکاري چې ګلبدین حکمتیار او ډله یې په تېرو دیارلس کلونو کې تقریبا د افغان حکومت لخوا بیخي حاشیې ته پاتې شوې وه او اوس هغوی اړ شول یا ځان یې محروم وګڼئ چې له داعش سره یو ځای شي.
یو دلیل چې زه غواړم هغه ته وضاحت ورکړم، د حکمتیار صاحب حزب تقریبا تر ډېره ځایه تجزیه شوی دی. یو زیاته برخه د حزب تاسو ویني ټول افغانان دغه شهیدان دي په کابینه کې په تیر حکومت کې د کرزي صاحب حکومت کې او یا په اوس حکومت کې په کامل ډول دفترونه لري په جګپړو چوکیو کې مقامونه لري په کوچو چوکیو کې لري. یعنی په کامل اطمینان سره موږ ویلی سو چې اویا فیصده د حزب اسلامي ډله یا تر اتیا فیصده پورې اوس د ستي په حکومت کې مدغم دي او په حکومت او په افغانستان کې په امن او په سولې کې ژوند کوي. فقط د دوی یو کوچنی ګروپ د یو څو د ګوتو په شمار باندې اشخاص هلته موجود دي چې هغوی خپل ځان ناراضي اعلان کړی دی او د هغوی موقعیت هم همیشه معلوم نه وي. زه فکر کوم چې طالب جمع حکمتیار جمع د افغانستان حکومت درې سره که لاس سره ورکړي کیدای سي چې دا خارجي پدیده چې نن د داعش په نامه سره په افغانستان کې کار کوي د دې پدیدې سره ځان خلاص کړي او افغانستان ملت چې همیشه کړېدلې دي نور په دې د دې جالس خراب شي.
بلې کور آباد. جنرال صاحب هزاره، تاسو د افغانستان امنیتی وضعیت هم لنګدې څارې د افغان امنیتی ځواکونو ورته هم درته معلومه ده. څه فکر کوئ کدا سي ملاتړونه دوام وکړي ممکن سبا بل بهرنی جنگیری ډله هم له داعش نه ملاتړ اعلان کړي؟ افغان حکومت دا څومره یو اندېښنې وړ یو موضوع ده. آیا دوی به وتوانېږي چې په دې ورته سره چې وسلري د داعش ډلې او د نورو ملاتړو فعالیتونه وځپي؟
هرگز. افغان حکومت اوس په دې تیر دیار لس کالو کې افغانستان حکومت ونه توانید چې د یوازې د طالبانو سره مقابله وکړي او طالبان مات کړي او ورستر بلې نامنی ډیر شو. اوس چې داعش هم سره دغه شي ته ګوره چې داعش یو ډیر لوی پروژه ده.
داعش له طالبانو سره بیا په مخالفت کې دی، دواړه سره یو ځای کې
داسې خبرې دي چې دغه پروژه جهانی پروژه ده. طالب قصه اوس ختم دي. یعنی عملا ده هغه چا لخوا چه طالب حمایه کیده هغه سیمه ده یا ده سیمه هوادون لخوا یا ده منطقه یا ده فراس سیمه هوادون لخوا وست تا په طالب باندې هغه څه چې امریکا غوختل پاکستان غوختل افغانستان کې ځای پزای کیدل افغانستان په دیسی او حالات و په دیسی او یو یو مور باندې راوستل هغه د طالب پروژه تر اخر 2014 پورې ختم دي.
داسې ذهنیت موجود دی په افغانستان کې چې طالبانو ځکه په افغانستان کې ماتهونه خوړه چې په ټولنه کې یا د افغانستان په ولایتونو کې دوی د خلکو ملاتړ لزان سره درلوده. داعش ته ذهنن خلک اماده نه دي چې ملاتړ وکړي په افغانستان کې لکه څنګه چې مذهبي موضوع هم خغلی پښتون یاد کړه. تاسو نو څنګه داسې خوشبینه نه ښیي چې افغان ځواکونه به دوی ته ماته ورکړي؟ څه د آیا نور څه عوامل شته چې
عوامل نور هم شته؟ عوامل دغه دي چې دلته په حکومت کې وحدت فکر نشته، وحدت عمل نشته. دلته بزکشي جریان لري. دغه دوه ټیم اصلاحات او همګرایي او هغه بل چې شهید عبدالله او د اشرف غنی دواړه ټیمونه دوی یو بل سره بزکشي جوړ کړی دي. افغان ولس وزیدی او دغه د دواړه ټیم چپندازان ښه دلته یو بر سره لګیا دي چې کوم یو خپل قدرت ډیر کې خپل کسان په وحدت فکر ده. په دې دواړو ټیمونو په دې دواړو رهبر کې نشته، وحدت عمل نشته، اتحاد نشته، اتفاق نشته.
تاسو وایئ چې خپل د حکومت ترمنځ په ځینو مسایلو سره اختلافات د دې لامل شوي چې د داعش وادې ته په افغانستان کې زمینه برابر شي. کور آباد پښتون صاحب، تاسو مخکې ویل چې ذهنن د افغانستان خلک آماده نه دي چې له داعش سره یو ځای شي زکه چې مذهبي مسائل هم فرق کوي. افغانستان چې د حنفي مذهب دي او هغوی چې د سلفیان او یا هم وهابیان دي. اما اوس برعکس د موضوع په تیرو څو میاشتو کې داعش په افغانستان کې ډیره وده وکړه، حتی په جلال آباد کې، په ننګرهار څو ولسوالیو کې پرله پسې حملې وکړې. هماغه و چې امنیت ملي هم وایي چې تیره شپه په حمله کې 50 د داعش جنګیالي وژلي. یعنې دا د څرګندوي کې چې هلته ممکن له زرو زیات جنګیالي فعال وي چې 50 په یوه حمله کې وژل کیږي. څه علت دی چې دوی په یو دم داسې رشد وکړه او د ملاتړو دروازه یې ځان ته خلاصه کړه؟
هر څوک په دې پوهیږي په افغانستان کې چې د داعش پدیده یو بین ملي پروژه ده. دا پروژه چې د کوم ملک د خواسته مای کیږي، خو د زیاتو پیسو په درلودلو سره مای کیږي. او په افغانستان چې تاسو پوهیږئ چې دلته بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده، کاروبار نسته، حکومت چې کوم مصارف کوله په خوا د بندي جامعې په موجودیت کې اوس د هغه توان او طاقت نه لري چې وغونه مصرف وکړي. پس نو هر هغه څوک چې د هرې پروژې لاندې د پیسو سره یو ځای راځي، د افغانستان و لیرو پرتو منطقو ته چې هلته غربت خپل هغه نهایي اوج ته رسیدلی دي، هلته تر یو ځایه پورې خپل رسوخ او 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 ځای پر ځای کول کیدای شي چې مخ ته ولاړ شي. مثلا داعش د فتن راغی، تاسو وګورئ د پخوا څخه په افغانستان کې مشرقي د افغانستان چې وو یا کونړونه وه، هلته وهابیت همیشه پر مخ تللی و. مثلا په پخوا کستس پاید مجیب رحمان برنامه کوم مشر ری پاو کې وو، د دوی چې بیا ترور سو هغه د دغه طریقې مشر وو. په همدغه شکل سره نور مشران هلته موجود دي. یعنی نسبت و جنوب ته او یا وش غرب ته د افغانستان، یا مرکزی افغانستان ته، در افغانستان یا شمال ته و مشرقي ته د افغانستان وهابیت ډیر متوجه وو. نو زه بهتر مثال ته تاسو در کوم. تاسو وګورئ داعش په هغه اندازه په جنوب کې وټکل سو لسم په فراق کې بيخي محو سو. دوی ته جلال آباد شروع وکړه او په جلال آباد کې در ډیر ځای دوی پیشرفت هم وکړي.
افغانستان د خلکو غربت او بېوزلي د لامل شوی چې دوی نه ملاتړ
کار کوي. بالکل، او دا کار به تر یو ځایه مخ ته هم لاړ شي. لیکن یوه خبره زه تاسو ته په کامل اطمینان سره کوم چې موږ په مختلفو دورو کښې، د روسانو په دوره کښې، د چاد جمهوري شوري په دوره کښې هم د پیسو توضیحات ولیدل په افغانستان کې تر یو ځایه پورې پیشرفت هم وکړي. لیکن فوراً افغانان په دې پوه شول چې دا مځکه زموږ سر خوري او د هغې مځکې څخه پرهیز وکړي، د هغې امتیازاتو څخه پرهیز وکړي. افغانان ټول افغانستان ایله کوي او د هغوی مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو زه دا په کامل اطمینان سره ویلی سم چې کومه شیوه چې دوی په مخه راخستې ده، دا به پر عربو باندې تطبیق وکړي، پر نورو مملکتو باندې زموږ په همسایتوب کې دي، پر هغو به تطبیق او تطابق وکړي. لیکن په افغانستان کې دا جامعه د نورو جامعو څخه، د عربي جامعو څخه مطلقه مبره او مجزا ده. زه په کامل اطمینان سره ویلی سم چې د داعش پدیده او کومه ایدیالوژي چې دوی سره ملګرې ده، دا په افغانستان کې چلند نه لري.
د بحث د پاشي به تر رسېدلو فقط په لنډو کې غواړم د حل لارې له تاسو پوښتم. ښاغلی حضرت، تاسو مخکې ډېره ناهیلي څرګنده کړه او وویل چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې طالبانو ته ماته ورکړي، دوی به دغه راز داعش ته هم ماته ورنه کړي. ستاسو په نظر د حل لارې څه دی؟ که ډېر راته په لنډو کې وایي.
دغه دواړه رهبر، دغه دواړه ټیمونه د خدای نه وویرېږي او د خپل سرنوشت نه هم وویرېږي. هغه وخت دی چې موږ کولی شو هم د منطقې او هم د فرا منطقې د تهدیداتو سره موږ مبارزه وکړو.
کور آباد ښاغلی پښتون، ډېر لنډ، ستاسو حل لارې څه دي او حکومت څه کول پکار دي تر څو د داعش د ډلې په وړاندې فعالیت؟
زما په عقیده په موجوده شرایطو کې په افغانستان کښې کوم جنجالونه او کوم مشکلات چې وتستی د طالبانو، د حزب اسلامي، د حکومت، د دوی تر مامین واقع وه او داعش پر هغې سربارۍ راغی، هغوی اضافي مشکل افغانستان ته راوړي. بهترینه لاره داره د افغانستان د حکومت دپاره چې دوی په خپله یو قوي ډیپلوماسۍ باندې د صلح د پروسې د لارې د بندي جامعې په کومک سره واقعا د افغانانو تر منځ د یو تفاهم، د یو اتفاق او د یو مشترک نظر په نتیجه کښې د افغانانو په کومک سره، په ګډه سره واقعا و دو خلکو ته د پای ټکی کښېښولی سي، د دوی حرکات په خپل منطقه کښې وغندي، د دوی جذب و نست ته اجازه ورنه کړي او حکومت هم په لیرو پرتو منطقو ته رسیدګي وکولی سي چې هغوی ته قناعت ورکړي چې نور افغانان د پیسو او یا د ډوډۍ او یا د نورو امتیازاتو په مقابل کې د خپل وطن د خرابۍ سبب ونه ګرځي.
کور آباد، د بحث میلمنو د ولسي جرګې غړی خالد پښتون او د پوځي چارو کتونکی جنرال حسین هزاره، ډېره مننه.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور او دا چې ولې وسلوال له دغې ډلې سره یو ځای کیږي، په دې اړه مو بحث له ازادي راډیو واورید.
او مسئله ای است که چی هست، برای اولین بار مقامات خیلی مهم و برجسته سطح اول از طالبان به شمول گروه حقانی و
همداشه به کابل کې په امریکا د وسلوال طالبان سره د افغانستان د حکومت د ورغلی پلاوی یا د ترسره شو خبرو غړي خبری رسنیو ته یو لړ څرګندونی کوي. ل دې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت الله کرزی خبرې وکړې. د غرض د سولې د عالي شورا غړي عزیز الله دین محمد چې د دغه خبرو مشري کوله هم څو شېبې مخکې وغږېد. د هغه څرګندونو څو لنډې څرګندونې به واورو.
دا لومړنی مخامخ او رسمي خبرو څلور رومده او اساسي لاسته راوړنې درلودې. ټولو ګډونوالو په دې ناسته په یو مثبته هیواده دښمنتیا په فضا کې د اوسنیو ستونزو د سوله ییز حل په موخه برخه اخیستې وه. دویم، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مخامخ او رسمي مذاکراتو د پروسې پیل او شروع چې دواړو لوري به په هیواد کې د امنیت د ټیکاو او تلپاتې او عادلانه سولې ته څنګه پورې په پوره اخلاص او صداقت سره په مخ وړي. د دواړو خواوو له لوري د اساسي عمده مواردو او اندېښنو وړ مسایلو په فهرست چې په راتلونکي ناستو کې به په هر یوې مادې باندې په تفصیل سره خبرې او موافقه وشي. څلورم، د کوچني اختر نه وروسته د بلې ګډې ناستې په نیټه ځای او اجنډا موافقه چې په دې ناسته کې به په هیواد کې د ناحقه او بې ځایه وینې تویولو د مخنیوي په میکانیزم په تفصیل سره بحث وشي.
د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې له طالبانو سره د وروستیو مخامخ خبرو په غونډه کې د افغانستان د حکومت د پلاوی مشري کوله. د افغانستان د حکومت پلاوی د ترسره شوو خبرو په اړه جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. د ازادي راډیو خبریال هم په دې خبری کانفرانس کې د بشپړ جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري. خو د سولې عالي شورا څه کړي په افغانستان کې وړاندې د حقیقت په پروګرام کې مو د دې شورا فعالیت څېړلی. خو اوس بیا هم قسیم سولمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د سولې د عالي شورا غړی او له طالبانو سره په پاکستان کې د سولې د مخامخ مذاکراتو د ګډون کوونکي پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وروستۍ غونډه له لاسته راوړنو ډکه بولي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د افغانستان حکومت او طالبانو استازو د طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري او بریکس سازمانونو په سرمشریزو کې د ګډون لپاره نن روسي ته خپل دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د کرکټ د نړیوال شلو ورسې علي لپاره د غوروي په لړ کې نن افغانستان له هالند سره خپل لومړنی لوبه کوي. د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف وايي تهران او نړیوال قدرتونه اټومي موافقه ته نږدې شوي او د افراطیت پر ضد د ګډې مبارزې پیل ته لاره پرانستلای شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینې ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمېر سناتورانو پرون وکړه. ماليزیا پرون د ملګر ملتونو د پریکړې لیک او مساوده د دې سازمان په غړي وویشله چې لمخې به په اوکراین کې د نسکوري سوي الوتکې د پیښې د عاملینو د محاکمه کولو لپاره یو خپلواکه نړیواله محکمه جوړیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی سي د ګډ کار کولو لپاره خپل اختلافات حل کړي.
که غواړئ بشپړ خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو انټکی او اورک. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د پلاوی غړي د ترسره شو خبرو جزئیات له خبری رسنیو سره شریکوي. په کابل کې خبری کانفرنس هم داشي روان دی. فیض الله زکی چې د افغانستان د حکومت په پلاوی کې شامل دی هم داشي به خبری کوي.
اسلامي افغانستان و تحریک طالبان صورت می گرفت شاهد باشن و از این لحاظ ای و مذاکرات اهمیت و استحکام بیشتر می بخشن. تشکر.
د خبری کانفرنس روان دی. د ازادي راډیو خبريال هم هلته شته. د چې د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره پر کوم موضوعات خبرې کړي او بل اخر دوی څه نتیجې ته رسیدلې دي؟ همداشي به د افغانستان د بهرنیو چارو مرست بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د بهرنیو چارو بخښي د وزارت سیاسي مرستیال حکمت الله کرزی چې په ورستیو کې ډیر نوم د سولې له بهیر سره اوریدل کیږي خبرې کوي.
زه به تاته د خپل بررسی داسې وایم، هغه افرادو سره چې موږ ناست وو مشال صاحب، هغه خپله د طالبانو د مشرتابه سره اجازه درلوده زه به یو قدم مخته ولاړ شم، هغه خپله د منصور صاحب په اجازه راغلی و، هغه د کوټي د شورا په اجازه راغلی و. نو که ما ورته د خپل ځان څخه سوال وکړو چې د قطر دفتر د چا نمایندګي کوي، خود دو افراد نمائندگی کوي، د کوټ شورا او د منصور صاحب نمائندگی کوي، او ماته د اطمینان راکول سو او دا په خبر کې مدا باسوسو چې دا افراد چې راغلي دي کاملا صلاحیت لري. او دلته زه فکر کوم چې څه اختلافات هم شاید وجود ولري، اما دا د دې خپل مسله ده چې خپل مابین کې بحث سره وکړي او یو تفاهم ته سره ورسیږي. زموږ امیدواري او زموږ توقع دا ده چې په بل جلسه کې زموږ د ټولو افرادو سرکشینو دا غسی که کوټه شورای که نور افرادی چې دا احساس کوي چې دی ګډون نه کړي چا غوم په دا اختر د باغ جلسه کې راځي اشتراک سره وکړي. دلته دا سوال زه فکر کوم زکی صاحب شما جواب دادین مسئله چین او امریکا را.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت کرزی خبرې مو واورېدې چې وایي مقابل لوری د طالبانو لخوا هغو کسانو چې په د سولې په خبرو کې برخه اخیستې وه باصلاحیته کسانو او د طالبانو د کوټې د شورا استازیتوب کاوه. د دغو څرګندونو بشپړ جزئیات به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ، خو اوس ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته. البته له یاده مو باسئ چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په اړه مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې د سولې د عالي شورا له یو لوړ پوړي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دا پروګرام واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې د انصاف په لاټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي. د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بیوازله ده او په سختۍ سره د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابر کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو پلار کې تری محلي پولیسو په زور اخیستې دي.
ایمانم عبد الله ده، ولایت غزنی ولسوالۍ اندر.
ستونزه مو څه ده؟
دما ستونزه ده چې بچي اندر 1000 وزيات کوي خلکو ته. دا چې ما یو کالج جوړ کړو لخته لپاره، هغه چې کورته مې راوړل هغه ماته وویل دا کالی په شیشه راوړې دي، ما وویل د اختر لپاره راوړې دي او هغه ده دغه ماته براکې.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیسته، چپل مې وهل او هغه مې کو مو خبرې نه کوو خبرې وکړو بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو زورایي یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې وو هغه خبرونه کې یو دوه نفر دنه پر لاس نه پر اون د ټول کریاته مشکل هغه کوي. 10000 هزار هزار ازات کوي متسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چیرته دی وایي چیرته مزه هغه د تذکرې چې تا تذکره در سره نه وي یا به وی څه چپل څه لغتم درته وګي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وای دی پسمه ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندی داسې نوبت به ورکای.
ها د پیشنمی ډوډۍ لتاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماتم غواړي. ها کامل پوره نه کینو تاسو سره څه چلن کوي تروسه خلکو ته څه ویلی؟
بیا مخته وحی وای ولې نه کوي طالبان ته خو ورکولو مکتو ولی نه ورکوي.
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکوله او غوی سره همکاري کوله؟
یا هغه وخت طالبان وو هغه طالبان خو یو ورځی موږ کورو سره غلی وای لیک ډوډۍ راوړی جمعات ته جمعات هغه کړی نو دی هر شپه د دې نوبت دسی ډوډۍ راوړی ماته داسې بل خبره داسې دا د متسکلونه خبره ده خو متسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي. یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي
هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي یو پنځه لس او شل موټر سایکلونه ټولوي او دی پور باندې هغه کوي وایي دی د مخالفینو هغه ده سایکلونه د دی په موږ دی ته ور هغه کوي دی هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سیدی هغه سره وړي هغه پوچا دیواله او بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانیک او درس وایو.
ولی مخبل دغه ستونزه ولسوالۍ او د امنی قومندانۍ ته نه در رسولې که رسولې مو هغوی څه ویلي تاسو ته؟
یا یا ولاکه مې ویل سیو وایو ولاکه ولکه په موږ باندې ملنډې وهي خو د موږ خبرې هغه نه کوي. یو پولیس د موږ کلي کې د هغه ما خپله شخصي نظر ورته وښیل وایي نه کېږي اشنا داسې ده سې دا خبره نه منل کېږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي د موږ کورو کې د اردو ملي هم ورسره و داسې.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نه شي کولی؟ نو څه غواړی تاسو؟
د امنیتي ودانونو سره وغږیږئ چې داسې خبره شته داسې مشکلات شته د مشکل باید حل شي ځکه چې په موږ شپه ورځ په بایسکل باندې ګرځېږو داسې په بایسکل باندې شک وکړي په بایسکل باندې هم ګرځې کوي.
موږ دغه ستونزه د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه. اکبرزاده صاحب موږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونو ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له دننه دغه جامې البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو له خوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي اما د تخطي د مخنیوي لپاره ولسوالي قوماندانۍ د عملي او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه. ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي. هر څوک چې متکل دي د بد عمل سوی وي د هغه په حق باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. زه په ټولو د اندړو په شریفو خلکو غږ کوم او د غزنی د ولایت په نورو خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو راغناوري دی ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاص ده. راسي مراجعه کوي ولایت او کوم موږ غواړو ده د تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړئ. عملي دی ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولوی سوال صاحب ته هدایت ورکړي او قومندان دی عملي دی ولسوالۍ ته قومندان دی عملي هم نوې تلې ده او ډیر فعال سره ده. زه نه خواهش کوم چې البته مراجعه وکړي چې رسیدګي و نه کړم هغه ته هدایت کړی ده. بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او دی ورور دغه درد او غم ته شو تر رسیدلې ده او د غازار شو تر رسیدلې ده په دې حق باندې انشاء الله تاسو نو تر رسیدلې کوو.
اکبرزاده صاحب دغه ورور یوه بله مسله میاده، وایي چې مالی پولیس په اندړ ولسوالۍ کې له خلکو نه روژه ماتې غواړي او پیشنامه هم غواړي، په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپله ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي. دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخو د ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هغې ته امتیاز ورکو، هغې حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعضې خلک په خپل خوښه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چا نه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی د یو دالې شای دی په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو، بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري از اور خواهش کوم چې کمانډانی دی امنی او مقام دی ولسوالۍ دی اندره ته مراجعه وکړي، هغه به ان شاء الله رسیدګي وکړي او ما هغه سره تماس نیولې ده او زه دې وروتي اطمینان ورکوم چې اول خو دې عاجل مراجعه وکړي او دې شکایت په حق باندې کار چا د عمل کړی او دې ته د ازار او عزت ورکړي او دینې دی بچانو د اختر کالی اخیستې وي دې ته موږ رسیدګي کوو. او بل هر نو مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمانداني د عملیې ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېده اوس بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دی په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبرزاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، ووم غوښتل چې په دغه خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو د سلاکار خاغلی محمد اسماعیل قاسمیار سره د سولې د عالی شورا په اړه خبرې ولرو. خاغلی قاسمیار، مننه چې موږ ته مو وخت راکو.
سلامات اوسه تاسو ته خپل د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم او همداسې د تاسو اوریدونکو.
مننه کور ودان. قاسمیار، په داسې حال کې چې لا هم د جګړې اور په افغانستان کې تود دی، په تخصص یو حالت کې د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې او پخلاینې په برخه کې څه کړي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه چې یو ملي پروسه ده، یو مشکل او یو پیچلی پروسه ده، وخت و زمان هم غواړي او کار او زحمت هم غواړي او د هر سنه ښه نیت د دواړو قوه دا خو
یعنی فکر نه کوئ چې د زمان ډېر
تېر شوی دی. زه دا ویلای شوم چې دا یو تحریک د طالبان داسې پیاوړی هم نه دی چې یو نظام را نسکور.
عملا په د افغانستان په ولایتونو کې تاسو
ته حالت ویني دا جګړې روانه ده، شدت موندلې ده او ورځ په ورځ زیاتیږي. خو زه فکر کوم چې ان شاء الله تعالی زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونه توانمندي قابل اطمینان دی. خو ان شاء الله تعالی زه فکر کوم چې د سولې پروسه هم مخ په وړاندې ځي.
پرمختګونه څه دي سولې
شورا؟ تاسو زه دا وایم چې پنځه کاله کېږي چې د سولې د عالی شورا جوړ شوی دی، د هغه سفارشتونه چې ملي مشورتي جرګې د سولې لپاره کړی وی او د لندن کانفرنس، کابل کانفرنس او استانبول کانفرنسونه ټول ملاتړ کړی دی د سولې د پروسې نه. زه دا وایم تر اوس پورې زیاته د یوه لس سره مخالفین مسلح سولې ته یو جای شوی دی او شپږ زره سلاګان هم دوی تحویل کلی
دست را پرونه هم موجودی اگوی چی یوزه شوی دی برتا پر شکل در اشکال و در
دیر لک
آوی
یو لک فیصدی زفکر چون یو یا دو فیصد چی ناراض شوی برتا تلیوی دا خبر یعنی امکان لری لکن اکثریت قاطع به وطن که مشتدی او یو آبرومند جواند مخت بوسی در منطقه پا کچکی بدننه او در منطقه پا کچکی مون لاستراولن لرو پا طول و اغا ناستو که چی پا منطقه ای سطح کیگی دوی در سول در پروسه ملاتل کبی او در سول او صوبات او در امنیت تینگیخ پا افغانستان که دوی همکاری خود نیتی
خاصم بیاسته کړی چې جګړه اور پراخیږي طبیعي ده چې د سولې غوښتنه ډېریږي نو تاسو د سولې د عالی شورا په لاسته راوړنو کې حساب وایي
دا ذهنیت موجود شوی دی چې دا خطر او دا تهدید چې اوس روانه ده په افغانستان کې دا په افغانستان کې محدود نه پاتې کیږي د دوی لمن هم اخلي خود دا سعیده چو دوی دا خطر احساس کوی اما دا سول دا ضرورت او دا دوی چمتواله چو دوی شیه چو من افغانستان سره پا سوله که مرسته کوو پا امنیت که مرسته کوو دا ذهنیت یا مثبت ذهنیت دی پا دا منطقی که اوس پیاول شوه دی پیدا شوی و خو اوس دیر پیاول شوی دی
کله چې د سولې د خبرو موضوع راپورته کیږي چې پلاني ځای کې خلک ناسي سره د سولې خبرې کوي په پلاني ځای کې او دا موضوع د سولې د عالي شورا سره مطرح کیږي سم دستی د سولې عالي شورا بې خبري ښیي چې موږ په دې اړه څه معلومات نه لرو آیا دا کوم سیاسي لاملونه دي او کنه رښتیا هم د سولې عالي شورا بې خبري ښیي
خبره دي دا حقیقت داد په اصولو کې چې ناسته و خزو هم افغانی خزو هم پکې ګډون کړی و مونږ خبرې کړی دی وار په وار د ټولو رسانو سره په قطر کې چې وشو په دوحه کې هم ما هم خبرې کړی دی نور غلی دی د سولې د عالي شورا هم په دې باندې خبرې کړی دی په دوبۍ کې هم او په ام دا اون یوازی داد پا اسلام آباد که چه اوز خلاص شوه دی پا افا باره که من یو سه احتیاط کم چه مصلحت معلوم شی او جزئیات او تفصیل ده خبر معلوم شی بیا انشالله تعالی تاسو تا هم پا تفصیل وایی یعنی من داده نده کلی خو تاسو هم پا دا باور لری وروره چی دا یو حساس او دیر ناسوک خبره دا سول خبره کلا کلا داسی یعنی پیشیجی چی مون یو سوشه بوایو دوی وایی چی ولی دا محرم ساتل شوه نو او پروسه خراب شوه او سیب ورسیدل ضرر ورسیدل
دا سول علی شورا چی ناخبری خیلی کلا کلا دا ناخبری نوی خبر وی خو د زنی لوا مسائل المخی
مصلحت امدابی چې ډیر په جزئیات کې داخل بنشو
بله د سمبات ته هنه پاره د سولې د شورا کومړې په کې ګډون لري په دغه ناسه کې او څنګه ارزوي
او دا یو ګام دی چې په مثبت لار او په یو شلاره اخستل شوې دي فکر کوو چې چاله او تعالی زمینه برابر شی چه رسمی پراخ او متمرکز خبر آتر پیو بین الافغانی خبر آتر انشالله و تعالی مخامخ به شروش نخ پا نخ زد بل خبر دا کنم چه ولی مشکلات او لامل چه شیوو اوجد مده که چه دا کار شوی نده یعنی سولت نده رسیدلو او د سول ناست ملا عمر آخون سره یا د پلاوی سره ترسر شوی نده اصلی خبره او مشکل داده چی دوی په افغانستان کې ندی، دوی په هغه پلاو کې دی، په پاکستان کې دی، دوی د استخباراتي حلقاتو سره تر کنټرول لاندې دی او داسې نور نظارت او اشراف ورسره دی. خو دا باید وایم چې یوله سره هغه کسان چې سولې ته یو جا شوی دی، دوی په افغانستان کې وو، په ولسوالیو کې، په کلیو کې، په باندو کې، خو یعنی په داسې شرایط وو چې دوی سره تماس آسانه وه، آسان کار وشو او دوی هم ومنله. خو که چیرې ملا عمر اخوند او د طالبان د تحریک رهبری په افغانستان کې وای، یعنی سولې ته رسیدل آسان.
بله، د عمومي ویل چې رسول د علي شورا په دغه اسلام آباد ناسته کې څوک ګډون لري؟
حاجي دین محمد د یو غلی د سولې د علي شورا دی چې د سولې د علي شورا په نماندګۍ هلته اشتراک.
بله، ښاغلی قسمیر، د طالبانو ځینې پخواني مشران دا وایي چې د سولې ته د رسیدلو لپاره دولت باید له ځینو امتیازاتو طالبان ته تیر شي، یعنی په مستقیم ډول دوی دغه امتیازات نه دي مطرح کړي. ولې کېدای شي دوی هدف دا وي چې مثلا ځینې ولایتونه ورکړل شي، ځینې پوستونه په دولت کې نور ورکړل شي؟ آیا امکان لري تاسو په دې دومره موده کې د سولې پادي شورا کې کار کوئ، آیا داسې امکان لري چې طالبان دا څه مطرح کړي او حکومت یې هم ورسره ومني؟
زموږ په عقیده نیخ په نیخ خبر آتر د سول خبر آتر دا زمینه برابروي چې دو خپل غوښتنه وړاندې کړي او موږ هم د دوی غوښتنه به واورو او د سیاسي، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي امکاناتو په چوکات کې دوی سره خبر آتر کوو.
د ځینې کارپوهانو په نظر باندې چې دا اوس چې په اسلام آباد کې کومې خبرې روانې دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ، ویل کېږي چې افغان حکومت باید دغه یوه ښه موقع، دغه ښه فرصت له لاسه نه وي ورکړی او پاکستان په دغه موضوع کې نه وي شریک کړی. تاسو خبره ته پام سره چې اوس د دروازې کلي د هغوی سره ده، آیا فکر کوئ چې امکان درلود چې مثلا دغه خبرې د پاکستان په کوربتوب نه وي شوې، بل ځای کې شوې؟ ځکه لا هم په دې برخه کې شکونه موجود دي چې پاکستان صادقانه همکاري نه لري په دې برخه کې.
ورور دا لومړنۍ رسمي ناسته هم بنې او آخرنۍ هم بنې، ډېر ناستې به موجود وي، خبرې اترې چې شروع شي په رسمي توګه، داسې ناستې په افغانستان کې موږ ترجیح ورکوو چې په افغانستان په ننه کې وشي، یو آزاد فضا بهیي او د نورو مداخله پکې نه وي. خو سولې ډېرې مهمه ده، موږ ته حیاتي اساسي غوښتنه د موږ د خلق دی. موږ دا وایو چې په شرط نه لرو، هر ځای کې په هر مکان او په هر زمان کې چې دا کار به وشي، موږ چمتو یو چې ناسته حاضر شو.
بله، آیا فکر کوئ چې د اسلام آباد ناسته او د سولې خبرې د طالبانو سره به د افغانستان د ناامنۍ په کمولو خپل تاثیرات ولري؟
باید ولري، کله چې دا رسمي ناسته شروع کیږي، خو لومړنی شرط به دایي چې یو اوربان به حکم فرما شي. خو داسې خو نه کیږي چې هم وژنه جریان ولري او هم د سولې خبرې اترې. یعنی په ټول جهان کې کله چې سیاسي د حل لپاره ناسته کیږي، خبرې اترې شروع کیږي، اول دوی کوشش کوي چې جګړه یعنی موقتا ختم شي، یا په بل عبارت کې اوربند حاکم شي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی قاسم، یاره هغه ده چې فکر کوئ چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت که د ښاغلي غني په مشرۍ د افغانستان اوسنی حکومت، کم یو د سولې خبرو ته د طالبانو سره ډېر ژمنو او په کم وخت کې ډېر کار ورته شوی پخوانی حکومت که اوسنی حکومت؟
والله واقعیت دا دی چې احمد کرزی شلوار پاکستان ته لاړه د سولې په هیله او د اعتماد پیدا کول او د دوی همکاری غوښتل. خو خبر معلوم شو چې دوی سره هغه د زلې له کومې اعتماد موجوده نه و، اوس معلومه ده. خو ملی یووالی حکومت په جدي توګه اراده وښودل، سیاسي اراده، چې موږ غواړو چې نه ده تیره شوی کلو بد شرایط یا سخت شرایط پل نننه او یا راتلون که مناسبات خراب کرو، بیان در نوی مناسبات جولوو، نوی فصل در خپل مناسبات ترمن جولوو، او باید چه شنیت او ش اراده موجودی او پا عمل که دا ثابت شوی چه دوی والی چه در دوال خوا ملی گته خوندیشی او دوال خوا همکاری وکی چه پا افغانستان که یو تلپات سوله راشی، یو عادلانه سوله راشی، یو جامع.